دا مشال اډیو د تاسو کوربا غل اعظم د مشال اډیو په بل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. خبرونه غړي کې د پښتو ژبې شاعر مجبور تورانی د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه معلومات درکو. مجبور تورانی نه یوازې د پښتو یو رنگین او خوږ ژبې شاعر دی، بلکې په نثر کې هم ډیر کار کړی دی. هغه د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د ادبي تذکری نگاری بنسټګر هم دی او د بنو ترپولو پخوانی ادبي تنظیم تنقیدی ټولنه روح روا او لس کاله مشر سکرتر هم پاتې شوی دی. خو د دومره ادبي خدماتو باوجود مجبور سورانی په اوسنی ادبي نړۍ کې ډېر خلک نه پیژني. په دې اړه دا ځانګړی خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده.
مجبور سورانی د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې د پښتو ادب په پرمختګ او وده کې بنیادی کردار ادا کړی دی. هغه نه صرف رنگین، شوخ او نازک غزل لیکلی دی، بلکې د ډیرو اعلی نظمونو سره یې پریمان نثر هم لیکلی دی او په جنوبی سیمو کې د ادبي تذکره نگارۍ بنسټګر هم دی. په تاریخ او اقتصاد هم کتابونه لیکلي دي. خو د دې هر څه باوجود د پښتو په علمي او ادبي محفلونو او لیکنو کې ډیر ذکر نه کیږي. شاید د دې وجه دا وي چې هغه یو لوی عالم دین هم و او د خپل پلار د مرګ نه پسې ټوله توجه د خپلې دینی مدرسې او جماعت ساتلو ته کړې وه. لیکل یې کول، خو په ادبي غونډو، مشاعرو او محفلونو کې ګډون نه کولو او په خپل سیمه کې خلکو د مجبور سورانی نه زیات د مولانا عبیدالله په نوم پیژندو. مجبور سورانی په کال 1915 کې د بنو په سورانی کلي کې د مولانا عبدالحق کره زیږېدلی و. څېړنکار او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی ادبي فعالیتونه په تسلسل سره جاری و نه ساتل، ځکه د خلکو نه هیر شو.
د مجبور سورانی خپل نوم عبیدالله و او مجبور یې ځان ته تخلص خورا کړی و او سورانی د دوی علاقه وه. د په اول ځل د خپل تخلص سره د یوې علاقې نوم ولګو، لکه د به ځان سره مجبور سورانی لیکل. د نه وړاندې زما په یاد بل چا ځان سره سورانی نه دی لیکلی او د دغه نوم دومره زیات مشهور کړو چې اوس چې څوکم شاعر دی د دغه علاقې نو هغې په مینه ځان سره سورانی لیکي او چې څوک یې پیژني نه، نو دغه د دې نوم نه دا فایده هم اخلي چې یعنی دا خو به ښه غټ شاعر وي، لوی شاعر وي، ځکه چې په دغه علاقه کې مجبور سورانی یو ښه نوم پیدا کړی دی. تر څو چې مونږ د نوم په حق لوایو چې یاره د نوم ادبي دنیا ته دومره ډیر نه دی رسیدلی، نو دې چې کله ځوان و او تنقیدی ټولنه دی نوې نوې جوړه کړې وه، نو هغه وخت په سورانی یعنی مجبور سورانی صاحب تر لرې لرې ګرځېده. تر پېښور تعلقاتو په مختلفو رسالو کې هغه وخت چې کومې رسالې چاپ کېدې په هغې کې به د ده د ټولنې یعنی تنقیدی ټولنې رودادونه چاپ کېدل، د ده نثري مواد به چاپ کېدل. نو هغه وخت چې کوم و هغه وخت د متحرکو او خلکو پیژنده هم، خو هغه د ده نوم لکه برقرار پاتې نه شو چې یو تسلسل وي، لکه څنګه چې زمون غازی سیال نوم هر ځای ته رسیدلی دی، په هغه شان د مجبور سورانی نوم رسیدلی نه دی. اگر که مجبور سورانی یو ښه شاعر او یو ښه نثر نگار و، خو د دې باوجود د ده هغه شان شهرت د نه دی موندلی څنګه چې د ده ترز وي متی الله قریشي او لا زمون غازی سیال موندلی دی. متی الله قریشي د مجبور سورانی تربور یعنی ترز وی و. د مجبور سورانی پلار نوم مولانا عبدالحق و او د قریشي صاحب د پلار نوم نور الحق و. مجبور سورانی تر لسم جماعت پورې سبق چې دی هغه په گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول سکندر خیل بالا چې دا د دې د کلی سکول دی، اوس کالج دی هم هغه سکول، او د چې کوم پرایمری تعلیم دی هغه هم له دغه ځای ویلی دی. یعنی د ده تر لسمه پورې سبق په خپل کلی کې حاصل کړی دی. هم دغه رنګ یې دینی زده کړې، نورانی قاعده او نور کتابونه د خپل پلار مولانا عبدالحق صاحب نه لوستی دی. هم دغه سه دینی تعلیم چې دی هغه په بنو خار میراج العلوم دینی مدرسه چې کومه ده په هغې کې حاصل کړی دی. د منطق، صرف و نحو او د عقایدو او تفسیر ځینې کتابونه یې دلته ولوستل او بیا دارالعلوم جامعه اکوڑه خټک ته لاړ او د حدیثو دورای په جامعه اشرفیه کې وکړه.
د مجبور سورانی نږدې ملګری شاعر حیران خټک چې اوس خپل هم سپینګیره دی مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی پښتو ادب ته ډېر لیکوالان او شاعران بخلی دي.
مجبور سورانی صاحب سره د ډېر وخت تیر شوی دی چې زه باقاعده په ادبي دنیا کې داخل شوم. نو مجبور سورانی صاحب سره زما ملاقات شو په نهم جماعت کې چې زما په جنګلو د تنقیدي ټولنې سره وشوه. اور تنقیدی ٹولر روح روان مشر سے کتر تھی اوپر غرض باتیں کی مجبور سرانی سے ڈیر کم گو خا مشتبہ علی متبہ انسان کو کم و خبروں باوجود اگر ڈیر متحرک انسان دا تنقیدی ٹولر دن چوری دا تنقیدی نہ خوڑی رمخ کے جڑ سے وہ ابھی آگے مسجد صاحب دور ہو مسجد صاحب چکر لیکن بروت تشب شو نو دا ټولنه د رجب خان صاحب کور ته راشفت شو هلته کې دی بجسونه شروع کړل او په دې ملګرو په راغونډولو کې د تنقیدي ټولنې په حیا کې په دوباره ژوندي کولو کې د مجبور صاحب بنیادي لاس هغه به یو کس پسې تلو او بیا بیا به ورپسې تلو هغه ته به بلنه ورکوله د ټولنې اهمیت به واضح کول. ډېر کسان هغه پیدا کړي ډېر کسان هغه ادبي دنیا سره متعلق کړي دي بشمول حیران خټک. اما ته د تنقیدي ټولنې او بالخصوص د مجبور صاحب ملګرتیا هم نچینی جو میله شوې نو شاید چې زه به اوس په ادبي دنیا کې په دې موجوده حیثیت موجود نه وم. زما ډېره حوصله ضایع کړې وه او زما په شان د نور کسانو مجبور صاحب د دې ټولنې آئین جوړ کړو دستوري جوړ کړو دا یو ګران کار و خو په خپل باندې و دا یو منظم تنظیم شکل اختیار کړو او که دا مجبور صاحب نه وي نو شاید دا خلک نه راغونډ شي. مجبور صاحب چې ډېر لوی کار کړی و په خپل دور او داسې کس و چې هر چا ته قبول و یو زمانه کې کله چې زه فرسټ چیر کې وم او د تنقیدي ټولنې کې زما د شمولیت له دویم کال و دوی د ټولو ملګرو په سلا باندې ما ته پته ونه لګېدله سواله انتخاب کې د صدر وګرځولم. مجبور صاحب سره ما ډېر تعلق پاتې شوی دی او زه چې بونده راغلم نو ډېرو ملګرو سره تعلق هغسې پاتې نه شو خو مجبور صاحب سره تعلق پاتې و ځکه چې مجبور صاحب ما پسې راتلو چې اباسین کې وم نو هغه به راتلو چې د اسلام آباد کې راتلو به ما ته به اطلاع وکړه نو د مطیع الله کرشي صاحب کور ته ورغلو بلته به مې ګپ شپ ورسره ولګولو هغه خپلو معلومات چې دي هغه به یو بل سره تبادله وکړه ته څه کوې زه څه کوم دا به موږ باقاعده اخر وخت پوه چې موږ زموږ رابطه وی سه. مجبور صاحب یو ځان نه سړی و هغه داسې ټوله یا بریدان نه لرل په هغې مضامین لیکلې وې هغه ته هغې هغه ته هغې سره په مشاعرو کې تللي وې هغه ته اعتادونه ورکول. نن سبا تاسو ته پته راغی چې د موږ کوم نامتو شاعران دي مریدان یې ساتلي دي ځان سره ډلې ګرځي سات کسانو سره په مشاعره کې وي هغه چې هر څه وایي دي ورته واو لګیا وي اعتادونه ورکوي خو مجبور صاحب داسې سړی نو دغه دا بیډو په ادب کې مجبور صاحب همدغه یو خامي وه چې هغه ډلهوال نه وه په ادب کې ډله نه وه
خو نثرنگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی له پخواره سه گمنام نه و بلکې په ځوانۍ کې په ټوله پښتونخوا کې په ادبی حلقو کې مشهور و.
ستا په وادو او په لوزونو پورې زړه تړما ساده خویم چې په ګلونو پورې زړه تړما خکلی وفا سکلی پوهیږي په خلوص باندې سو او زنادان پدی خویونو پوری زلط علما خود مایوسی او محرومی می سرمایش و در جون چی پخکولا د بحارونو پوری زلط علما دیتا دیدن پا خوشبخته ده ده هما سوره ده او زد دیتا پا دیدنونو پوری زلط علما خکولی پا چا پوری زلط نتڑی پو هیگم پا ده مگر زد بیا د دوی پا زلونو پوری زلط علما زخوی سکم دا ساکی پا خاطر هر سچیوی نچه دا میو پا جامونو پوری زل تالما یاران پا دد از مجبورا تنهایی خوخوی او زد دوی پا میفلونو پوری زل تالما دا یو خوندور غزل ما چستاسو پا ولانده اولوستو دا دا مرحوم عبیدالله مجبور سورانی صاحب و مجبور سورانی صاحب د پښتو د شعر په حواله یو معتبر نامه ده. په ټوله پښتونخوا کې د ده د شاعرۍ یو وخت و چې درزې خور و. د ده غزل دی او که نظم خپل رنګ او خوند لري او په ولس کې یو خپل مقام لري. په بنیادي توګه دی یو عالم دین دی. له دې کبله د پښتو او اردو شاعرۍ نه علاوه په عربۍ او فارسی ادب ښه ژور نظر دی. پښتو په شعر کې ځان لا یو مخصوص انداز لري. د ده شاعري د معنی او مضمون په لحاظ ډیره بشپړ ده او شمار یې د پښتو په استادانو شاعرانو کې کیږي. ارواښاد مجبور سورانی د نظم نه علاوه چې کوم نثر لیکلی دی نو هغه هم ډیر خوږ روان او زړه راښکونکی دی. یو کتاب د بنو ادب په حق لیکلی دی چې دا د بنو د شاعرانو یوه تذکره ده. دغسې په غزل کې چې کومې تجربې کړې دي هغه هم د ستاینې وړ دي او دی په بنیادي توګه مونږ د خو غزلګو شاعرانو په صف کې ودرولی شو. په غزل کې موضوعیت سره سره معروضیت هم غاړه غړی دی. حقیقت دا دی چې د غزل د پاره کومه ژبه په کار ده دا هغې نه زمونږ د ښاغلی شاعر خبر هم دی او د دې په عملي توګه تجربه هم کړې ده. په لنډو ټکو کې به دومره ووایم چې د ده د غزل ټکي ساده، معنا لوړه او جذبات
ژپو او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د نوو څېړنکارانو لپاره دا هم یو موضوع کېدی شي چې د دومره لوړې او رنګینې شاعرۍ به وجود مجبور سورانی په اوسنۍ ادبي نړۍ کې ولې غیر معروف دی.
واقعي چې مجبور سورانی صاحب چې کوم دی ډېره رنګینه او ډېره پتول پوره شاعري کړی ده. یې ثبوت یې زموږ مخې ته د زلف او رخسار په شکل کې پروت ده. خو د دې باوجود تاسو خبرو سره زه 100% متفق یم چې ډېر پټ پاتې شوی دی. نو د دې خپل وجوهات دي. باید یو محقق یو څېړنکار په دې عواملو دې علتونو باندې څه خو فکر وکړي. خو زما خپل خیال دا دی چې مجبور سورانی صاحب په یو وخت باندې شاعر هم دی او عالم هم دی. موږ داسې ویلی شو چې مجبور سورانی صاحب د الله پاک د خاورو سره وبخشي. هغوی چې خپله کومه ژوند یې تیر کړی ده نو په پل صراط باندې تیر شوی دی. یو د بیلنس یو توازن برقراره ساتلو دپاره تاسو صرف په دې خبره سوچ وکړئ. یو شخصیت دی په یو لوري باندې عالم وي، دینی سکالر دی وي، مذهبي شخصیت دی وي او په بل لوري باندې دا سړی شاعر هم وي. نو دا په رسورات باندې تګ نه دی. نو څه دی څوک پوهېږي؟ نو هغوی ته پته ده چې شاعر یو آزاد خیاله، د زنځیرونو د ژوند د زنځیرونو نه آزاد، د ژوند د روایاتو نه باغي انسان وي او مذهبي انسان چې کوم دی، مذهبي علم چې کوم دی، او هم دغه رسمیاتو ته، دغه رواجونو ته، دغه ریلیجیس ریچولس چې کوم دی هم دی د پاره جواز جوړوي. نو مجبور سورانی صاحب زما خپل خیال دی هغوی ته د دغه خبرو احساس و تر څو پورې چې د دوی پلار مولانا عبدالحق ژمدای و نو دوی ته څه خو ازادي حاصله وه. په دې صورت کښې چې هغوی به درس و تدریس چې کومه سلسله وه هغه به جاري ساتله. زما د خبرو مقصد دا دی چې د مجبور سورانی د ژوند دوه برخې دي. یوه برخه د دوی د پلار د مرګ نه مخکې ده او بله برخه د دوی د پلار د مرګ نه پس ده. دوی په دواړو کې شاعر پاتې شوی ده. خو چې کله پلار ژمدای و نو دوی مذهبي اړخ اگرچه وو دینی علوم حاصلول خو دا یاد ساتل پکار دي چې دا د دوی د ځوانۍ وخت هم و. نو دوی د جذباتو، د دوی د احساساتو یو پیک، یو زینت، یو کلایمکس چې کوم دی هغه دغه دور و. نو په دې وخت کښې دوی که مذهبي هم و نو هغه شاید د ماحول خپل چاپیر چل خپل د پلار نیکه چکم نقش قدم و هغوی تتبو کې هغوی په پیروی کښې دوی دین طرف ته تللي دي، خو خپل جذبات او احساسات خپل رومان خپل عشق چې کوم دی هغه یې هم ژوندی ساتلی دی. زما خیال دی چې د دوی چې کوم کتاب دی هغه زلف او رخسار په شکل کې 1915 کښې مخ ته راغلی دی او ډېره اوچته او د الله په شاعري ده. ما ته یاد دی چې دا یو دوه پوهنتونونو یونیورسټیو د ایم اے په سالبس کې دا کتاب شامل و، حقه شامل و، ځکه چې په ټول پوره شاعري ده د غزل شلی شاعري چې کومه ده هغه پکښې موجوده ده.
قلم نگار او شاعر شکر جان د مجبور سورانی سره د خپلو لیدو ذکر مشال رادیو ته داسې وکړو.
مجبور سورانی صاحب سره زما دا به کال 2013 کې زما په یاد چې څونه دي نو زما ورسره اول ملاقات شوی، خو دا زما اول او آخري ملاقات و. شوی داسې څو چې زه سمرګرو سره هلته لاړم نو ما ته هلته دا پته ولګېد، دا نوم ما اورېدلی و مخکې نه، نو چې کله خبر شوم چې دلته سورانی صاحب دی او دغه ځای کې نږدې دی نو بس خواهش مې ظاهر کړو، نو ملاقات ته پر هغه په خپله رالو، راپسې ډېر ښایسته او ښکلې څېره. بس زه به درته څه وایم چې یو سړی د جماعت امامت کی مدرسہ ای او خم مزیدار دوستار والی همسای پلاس کی او سپینا خستہ پستان نرم گرے وی ول ور دنگی اوغت کمیچا چولی او خکول اخکاری. نو بس دا قضا ما د تکم خولیا بیان کړه، باقی و استاد اندازه ول چې دا بسنګ سړی وی. نو بیا دا غ سمره مینا چې غلک سات کی مال را کړه او غینه پس دا مینا چې دا دا پنلی دو بندې چې بیا زمو خیر نه غینه پس بیا ملاقات نو شوه، ډیر زیات خوشاله چې کله زو سره ملو شو. غنه پس بیا ما سره به قاعده پر اپتا کیو میسیجونه یو بل ته کالونه بم کول، خبر بم یو بل د یو بل خبره غشتو، بیا مال خپل کتابونه راولېګل. خو داغه په شخصیت کې چې کوم خوند رنگ کوم معصومیت په دې وخت کې په دې عمر کې کوم جذبیت ورکه، ډیر کم اوس په دې وخت کې داسې خلکو کې مونږ ته ظاهریږي. نو هغه د یو عالم فاضل سره سره چې هغه یو مدرسه هم چلوله او مدرسې د جومات امامت هم کولو، او بیا هغه داسې شاعري کوله چې لکه سړی حیران پاتې شي. چې د هغه کتاب تاسو ولولئ چې هغه نوم دی زلف او رخسار، تاسو خپل وګورئ د دې نوم نه اندازه لګي چې زلف او رخسار او په دې کې به څه څه لیکل شوي، په دې کې به څونه کم رنګ غزل وي، څومره رنګینی به وي پکې. په دې وخت کې داسې څوک نشي کولی چې دا ټول حالات په یو نظر کې روان غړي چې هغه یو رنگ دا دغه یو رنگ هغه دی او بل رنگ دغه دی. دې نه هم خبر یم چې د کم دغه کتاب دی زلف او رخسار چې دا په کال 1975 کې چاپ شوی و، او په د هغه ټایم کې چې کوم ماسټر کېدو دوه کاله چې کوم ماسټر اوس خو بیس دی ګومل یونیورسټۍ په کورس کې هم د زلف او رخسار کتاب چې دی دا شامل دی.
سکندر خان سکندر د مجبور سورانی د دیني زده کړو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ده بچه صبغت الله عزیز دا غ وینا تر مخه مجبور سورانی د پاک و هند ټول عالمان او استاد خغلی مولانا محمد رسول خان صاحب څخه ترمذی شریف د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کندیلی صاحب نه بخاری شریف او د مولانا محمد جمیل الرحمن تانوی صاحب نا ابو داود شریف، د مولانا عبدالرحمن صاحب نا مسلم شریف او د مولانا عبید الله صاحب نا تهاوی شریف لوسته و. هم دغه سه مجبور سورانی د دینی علومو د حصول څخه په کال 1968 کې فارغ شوی دی، او دغه وخت د موصوف والد صاحب لا حیاتو. د سمودا د پلار په نگرانی کې د درس او تدریس سلسله هم شروع کړې وه. اگر که مولانا عبید الله مجبور سورانی صاحب په یوه دینی کورنۍ کې پیدا شوی و، د دینی تعلیم هم حاصل کړی و، خو په بنیادی ډول هغه یو شاعر و. سوچ او فکر یې شاعری طرف ته مایل و، خو دا خبره ضرور ده چې ده د شاعری او د یو دینی عالم تر منځه د پل کردار ادا کړی دی. مجبور سورانی غزل هم لیکلی دی، نظم یې هم لیکلی دی، نثر یې هم لیکلی دی، آزاد معرا نظمونه هم لیکلی دی، خو په بنیادی توګه د غزل شاعر و. د د موسیقي سره هم مینوا چکلا تنقیدی ټولنه د خپل غړو مجلسونه کول د قسمت خان په आवाज نو په هغه کې بعد د کلام هم شاملو او د کلام په خاصه توګه یعنی قسمت خان ډیر په خکولی انداز ډیر په خکولی طرز او په مینوایلی دی د مجبور صاحب په کلام کې مقصدیت او رومانیت د دواړه ګوښې ډیرې شوخې دي په کلام کې د ژوند د ټولو اړخونو خوند رنګ په نظر راځي لکه رومانس مذهب فلسفه د وطن مینا موصف د غزل سره په نظم کې خو کافی هنري لاس لاره حمد نعت مرثیه چربیتې کتاعت او آزاد نظمونه خو ما ذکر مخکې هم وکړو د ده په شاعري کې په لاس راځي د نظم یو بند یې تاسو سره شریکوم تاسو وګورئ او د نظم معیار ته سوچ وکړئ چې د نظم څومره ښکلی معیار لري څومره لوړ فکر لري دغه سترګه دا د لاړه د لویدیځې نړۍ سیل ته د تیارو صدر خور شه د رڼا سلطنت بس شه د اسمان په مملکت کې اوس د ستورو رات چلیږي تیاره نوره هم شوه ګوره د لیدلو تکت بس شه په هر لور چوپ چوپیا شو هر زی روخ کاری و دشو خو بس یو دی زما زړه چې قرار نشه و د نشه
ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د پلار د مرګ نه پس مجبور سورانی خپل شاعرانه حیثیت په خپل مذهبي علمانه حیثیت قربان کړو
خو بیا چې څه وخت مولانا عبدالحق صاحب وفات شوی دی نو یو خو دا ټریجیډي یو عالمی سره مجبور سورانی صاحب مخ شوی دی او بیا اول نه عالم هم و او بیا د میچورټی چې کوم ایج دی هغوی ته رسېدلی ده نو بیا دوی کا مخ ته تک کړی هم ده او دوه کتابونه نور هم مخې ته راغلي دي د دې نه پس خو زما خیال دی چې هغه د زلف او رخسار د پایې نه دي او بیا یو اوږد ډېډ لاک تعطل هم مخ ته راغلی ده چې دوی ادبي دنیا ته خیرباد ویلی ده او ډېر وخت شاید پنځله شل کاله پس چې کوم ده د دوی شاعرانه حیثیت بیا راژوندی شوی ده خو زما خیال ده چې دلته ډېر د وخت اوبه چې کوم وي دا تېرې شوې دي د پلونو لاندې بایدلې دي نو د دوی مقصد مې د دومره اوږد تمهید دا دی چې دوی خپل شاعرانه شخصیت چې کوم دی هغه په مذهبي شخصیت قربان کړی دی دغه وجه ده چې دوی یو خو د بنو خاورې نه بیا چېرته مخته تللي نه دي او دې نه علاوه د خپل د بنو چاپیرچل چې کوم دی ماحول ادبي فضا چې کومه ده په هغو کښې خو خلکو سره تعلق پاتې شوی ده خو دینا دیخوا بل طرف تا چې کم دی دا وتلو کوشش نه د کړای ما درته مخ شه وج د دوی په شخصیت کې په روایتي توګه جنټیکلی د دوی چې کم دا مذهب جراثیم موجود وو نو هغه د سه حادثاتو سره هم مخ کړای دا بیا دوی دا شاعرانه حیثیت یو قسم متروک کړای دا او دینا بعد چې کوم څه شهرتی موندلې و هغه هم مطلب ده چې دوی په قصدن باندې د هیرولو کوشش کړه او تصوف طرف ته تلی ده او تاسو که وګورئ د دې نه پس د دوی کومه شاعري راغله هغې کې زیات نعتیه مجموعې او دې نه علاوه نثر چې کوم دی نو هغه مخ شې راغلي دي نو شاید دغه وجه ده چې دای په څومره حق و څومره ښکلې شاعري کړې وه نو څومره تلمیحات او څومره سنتونه او څومره فن په حواله سره مضبوط سندرې چې کومې دي هغه کمپوز کړې دي مقصد مې دا دی چې شاعرانه الهام یا اخیستی ده نو دا ټول سیزونه چې کوم دي هغه پسې منظر ته تللي دي نو دوی کې د دوی خپل لاس هم و او شاید د ژوند دغه پلسفرات دوی مجبور کړي دي چې یو طرف ته جوکاو وخوري یو طرف ته بینډ شي او هغه مذهبي چې کوم میلان دی هغوی د دوی په شخصیت باندې دومره خاوي شوی ده چې دوی مطلب ده چې د ګمنامۍ خو نشو ورته ویلی خو داسې ویلی شو چې د دوی د شهرت یا ادبي چې کوم مقام او منصب دی هغې په پټولو کې د دې غټ لاس دی
د مجبور سورانی د شاعرۍ په اړه شکر جان مشال رادیو ته وویل
او رشید صاحب دا زلف اور رخسار چې کم کتاب دې دی کې ډېر زیات رنگینی ده. تاسو چې څنګه و فرمایل چې هغه شاعری ډېر رنگینه و، نو هغه رنگینی بزه د دغه غزل چې کم دی دا زلف اور رخسار چې ټکه چې کم زین راغسته شوی دی چې پرېګ دی زړګیا د اجران خبرې مکوه، ګل ته پسپرلی کې د خزان خبرې مکوه، او نور د تصور یې هم په ما جوړې پرزو نه دی، نور د تصور یې هم په ما جوړې پرزو نه دی، وای مو یاران چې د جنان خبرې مکوه، او بیا د زړه بورا به مې همدم را نوال وزي، بیا یې د ځوانۍ د ګلستان خبرې مکوه، او ما سره د زلفو د رخسار کیسې همدم کړه، ما سره د زلفو د رخسار کیسې همدم کړه، ما ته د غمونو د دوران خبرې مکوه، او بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم، بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم، زړه د تور زلفو د زندان خبرې مکوه، زړه د تور زلفو د زندان خبرې مکوه.
پروفیسر اسیر منگل د مجبور سورانی سره د خپل تعلق ذکر داسې وکړو.
ارواخاد مجبور سورانی صاحب سره زما ډېر لیده کاته نه دي شوي، چې کم وخت کې د ده د شاعرۍ یو درز خور و، د ده یو نوم و په ادب کې، هغه وخت کې په ادبي دنیا کې دومره زما خدمت نه و، نو چې کله د ده کتابونه چاپ شو مونږ ولوستو، نو بیا د مطلب ده چې بیا د ادبي دنیا نه تلی و. یو ورځ زه چرته بنو ته یوې ادبي غونډې ته تللی وم، هلته هم دوی سره وکتل. په هغه ملاقات کې د ماته خپل ټول کتابونه د نثر او د شاعرۍ ټول راته ډالۍ کو رای کو، او ما یې چې څومره د شاعرۍ تعریف اورېدلې و، او د یو ښه شاعر په حیث مو د ده شعري ټولګو نه علاوه ورځپاڼو او مجلو کې لوستې و، او ما چې د دوی د یو شاعر په حیث کوم تصویر په خپل ذهن کې راښکلی و، ما ته مخامخ ناس مجبور صاحب بیخي د هغې نه بدل و. هغه بالکل د یو مولوی صاحب په جامه کې و. دا وخت دا هغوی ټوله پاملرنه د دین علم طرف ته وه، ادبي هلې ځلې یې پریښې وې. او خټک صاحب ستاسو دا پوښتنه چې دی ولې سره د یو ښه شاعر باوجود چا هغه هومره نه پېژندو او یا یاد نه کړو، نو د دې بنیادي وجه ما ته د مجبور صاحب د ادب نه په مکمله توګه یوې ډډې ته کېدل و. همدغسې مونږ سره یو بل مثال د لاچی ارواخان سعدالله خان حیران صاحب هم و. هغه دومره ښه شاعر و چې د خپلې شاعرۍ په برکت ترو شاعرانو لکه اجمل خټک صاحب سره په یو صف کې ولاړ و، یعنی په داسې وخت کې چې شاعري د کمال درجې ته رسېدلې وه. ادبي دنیا نه یوې خواته شو چې کله ورته د جومات د یو خطیب ذمهواری ور په غاړه شوې، نو چې کله ادبي دنیا نه یوې ډډې ته شو، نو خپلې ادبي هلې ځلې په ځای ونه ساتلې. دغه حال د ارواخاد مجبور سورانی هم و، چې کله هغوی د ادب نه یوې ډډې ته شو، نو بیا یې په ادب کې سنوم پیدا نه کړو. په آخري عمر کې یې د نعتونو یوه ټولګه چاپ کړې وه. په نعت لیکلو کې هم د فن او هنر ځان له یو بل انداز په ځای ساتلی دی. په هر حال ارواخاد عبید الله مجبور سورانی صاحب په ادبي غونډو کې څوک یا ادبي او کنا، په خپلو معیاري کتابونو آیا هغه د نثر دي او که د شاعرۍ دي، دی به ژوندی ساتي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
پختونخوا دزړه ټوټې بجوړو، ټوټې بجوړو. ساتی مو چې په ظلم بې کتابه ماشومان راباسو بل دی وحشي عذاب ماشومان تبر شل بی وطن بی حساب ماشومان جنت ورته د خپل وطن کوسی وا جوړو جنت ورته د خپل وطن کوسی وا جوړو دګرانی پښتونخوا دګرانی پښتونخوا دګرانی پښتونخوا د زړه ټوټې و جوړو ټوټې و جوړو دګرانی پښتونخوا د زړه ټوټې و جوړو ټوټې و جوړو غم کډپ شات للی تر توري حاضری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باغ او خلګي مو پری خوږی وی نور نکی نو بس کله کې اراده و جوړو نور نکی نو بس کله کې اراده و جوړو دګرانی
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د مجبور سورانی په حق له خپل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی د شاعرۍ نه زیات نثر لیکلی دی.
دا به لږ زیاتای وي که صرف دی موږ شاعر وګڼو. موصوف کم دا د ده صرف شاعری نه ده زموږ مخې ته، د ده شاعری سره سره د دوی مطلب ده چې یو د مورخ حیثیت هم ده. لکه دوی ابتدا د تاریخ پاک یو سو پاڼې د دې کتاب نه کړې ده. دې سره سره د یو تذکره نگار مؤلف هم د بنو ادب د دوی چې کوم دی په دې حواله سره چې په دوو جلدونو کښې دی، نو دا ډېر مشهور ده. دا ډېرې کښلې تذکرې دي او د هغه وخت تذکرې دي چې یو مستند حیثیت لري، ځکه چې زماني تنظر کښې که موږ وګورو نو دا کال 1901 کې یو جلد مخې ته راغلی ده، او بیا 2010 کښې د ده د ژوند آخري چې کوم عمر دی په هغې کښې دا دوم جلد مخ ته راغلی ده. دې سره سره د اسلام معاشي نظام لکه ما چې درته خبر وکړه چې هغه عالم هم نو نثر، نو په جنوبي منطقه چې کومه ده په دې کښې د نثر ډېر کمای ده. تاسو وګورئ دوی د اولنی کتاب د تاریخ پاک یو سو پاڼې دا که وګورو، دې سره سره که اسلام معاشي نظام وګورو نو دا د نثر کتابونه دي. دا موږ ته دا را په ګوته کوي چې مجبور سورانی صاحب یو ښه شاعر خو و، خو دې سره سره یو ښه نثر نگار هم و. دې سره سره که موږ دا هم په نظر کښې وته د دوی څه کتابونه ناچاپه هم پراته دي چې په هغې کښې چې د دوی نثر او نظم دواړه پراته دي، دا هم باید په ریکارډ راولو چې د دوی چې کوم نثري حیثیت چې کوم دی د یو نثار یا د نثر لیکونکي حیثیت یې هم مسلم دی، خو تر څو پورې چې د دوی شاعرانه حیثیت دی هغه چونکې د دریو کتابونو په شکل په بڼه کښې مخته راغلی ده، چې اولنی کتاب زلف او رخسار ده او هغه په کال 1915 کښې چاپ شوی ده. دا کتاب دې سره سره بل کتاب چې کوم دی هغه د عقیدت ګلونه په نوم باندې یوه نتیه مجموعه ده، شعري مجموعه ده. نو دې کې مطلب چې د دوی مذهبي اړخ چې کوم دا هغه ډېر سرګند شوی جوت شوی دی. دې سره د سپرلي بادونه دا هغه د دوی د خیری عمر یا دوی چې کله ژمدی و د مرګ نه 16 کاله مخکې د دوی دا کتاب په کال 2000 کښې دا هم مطلب ده چې د سپرلي بادونه دوه شعري مجموعه ده دا مخته راغلی ده. او یو کتاب چې کوم دی د دوی د شعرونو د دوی د شعري مجموعه چې کومه ده چې د هغې نوم د مر په ګوته نه پټېږي، نو دا کتاب چې کوم ده دا د دوی د مرګ نه پس چې کوم ده مخته راغلی ده. دا کتاب په کال 2010 کښې چاپ شوی ده. اوس که وګورو درې کتابونه چې کوم دي، دا خو مطلب ده چې داسې شاعري ده چې په هغې کښې موږ داسې نشو ویلی چې دا څه د کمې درجې شاعري ده.
د مجبور سورانی د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل.
تنکۍ غوټۍ خو تنکۍ شونډو د دلبر ته وایي، مې د حسینو د اودو سترګو اثر ته وایي. کله نا کله د رهبر نه هم رقیب جوړېږي، ګرم دي چې څوک د زړه رازونه همسفر ته وایي. نن خو لا وخته استراب مې د غالب په زړګي، خدای ده چې سبا ګلاندامه نمه بر ته وایي. زړه چې د ځان په ضبط نه لري قدرت، نو ولې د خاموشۍ سبق د اوښکو سمندر ته وایي. قصید یې پوهی چې په مزاج سي چو په شاو کې اوري، هلته کیسې ورته زما د مینې چرته وایي. مجبور سورانی د لوړې پی شاعر او شخصیت و، او د لوړې پی جید عالم هم و. د موصوف په مزاج کې خاموشي وه، مګر داسې خاموشي چې خاموشۍ یې هم خبرې کولی. ناست ولاړ یې پر وقار و، ډېر تیز تراس سړی به هم د دوی په مخ کې خلاصې خبرې نه شوی کولی. ده ته مخامخ ناست کسان به د ده د شخصیت تأثر لاندې و. د مجبور سورانی او د ماستر جمال په مزاجونو کې ډېر زیات یووالی و. دواړه شخصیتونه د جمال او د جلال خاوندان و. د سورانی په صفاتونو کې یو غټ صفات چې و هغه خودداری وه. د مجبور سورانی په هکله میمر شفق د هغه په کتاب لیکي، ښاغلی مجبور سورانی یو کالار، نیک، پرهیزګار او خوشګفتار علمي ادبي شخصیت و. په بنو کې د پښتو ژبې او ادب سرګرمیو ته دوام ورکولو کې موصوف مرکزي کردار لوبولی دی. د پښتو شمې ته هر څنګه حالاتو کې د لرې لرې نه ادبي پتنګان رغون کړي دي. د یو ادیب او شاعر مقام پیژنګلو او د حفظ مترب مجبور سورانی د تنقیدي ټولنې په نو یوه مضبوطه ادبي مټه وه. د کال 1970 نه مسلسل 10 کاله د تنقیدي ټولنې مشر سکتر پاتې شوی دی، چې دا یو اعزاز او ریکارډ هم دی. هغه وخته میسیجونه او موبایل فون سهولتونه نو، موصوف به په ادبي ملګرو پسې په سایکل ګرځېده او د پرچۍ په ذریعه به یې د خپل اجلاس نه خبرول. زما په خیال د طاهر کلاچوي او عبدالرحیم مجذوب نه پس د بنو ادب د پاره د ټولو نه زیات خدمات چې دي هغه د مجبور سورانی دي.
په اوسنۍ ادبي نړۍ کې د مجبور سورانی د غیر معروف پاتې کېدو په هکله شکور جان مشال رادیو ته وویل.
اصل کې خبره سر دا ده چې زمونږ جنوبي اضلاع چې څونه دي، دا جنوبي سیمې دا د رسنیو نه ډېرې لرې وې، او بل دلته کې تګ راتګ هم ډېره مسله وه. زما خو څونه چې دا څونه مونږ پاتې راغلي یا زمونږ د شاعران څونه نوموړي شاعران دي، هغې دې سایډ نه دغه دي نوم دونه نه دي کتلی. حالانکه په ډېرو ډېرو ښو ښو شاعرانو نه د هغې شاعري غوره ده، خو بیا هم ولې نه دي شوي؟ بس زما په ذهن کې خو دغه سوال کېدای شي. او بل رسنیو ته رسوي نو داسې څوک څه ورته وایي چې د چا په نظر هم داسې خاص نه و چې یا دلته کې په هغه ځای کې وي او راوغواړي چې یاره راشه پلان کې او پروګرام دی او دا دی او دا که نه، یا هغه ټي وي شو ریډیو شه، چونکې هغه وخت کې د ریډیو ډېر زیات اهمیت و، نو خلک په ریډیو له راتلل. هلته کې به انټرویو ګانې کولې، شعر به ویلو، غزل به ویلو او سندره به ویله. نو زما خو خیال دغه دی چې په دې وجه زمونږ د سیمه چې ده دغه شي نه پاتې ده، او هغه نوم هغه چې کوم په کار و هغه ورته میلاو نه شو.
ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل چې د مجبور سورانی د اخیری عمر شاعري هم سړنه غواړي.
پرلی بدونه هم مطلب چې یو خپل شعری مجموعه ده یان مر په ګوته نه پټیږي باید په دې باندې څوک چار وکړي خو دې باندې د دوی چې کوم شعری مجموعه دي په دې باندې یو داسې سرسری نظر اهم اچو نو دا شاعری چې کوم ده یو مطلب چې بهترینه شاعری ده هم د فن په حواله او هم د فکر او د خیال په حواله سره فن په حواله سره مطلب دا د چې په دیکښه فنی اړخونه چې دی هغه ډېر مضبوط دي او دلته د صنایع او بدایع او دینه بعد د مختلفو صنعتونو اهتمام شوی دا د ښې نتونه هم دی یو خو به کمال دا کیدت ګلونه لکه ما چې ویل دا د مکمل د نتونو مجموعه ده. دینه علاوه په دغه ښې مرسیه چربېته کیتات آزاد او مواره نظمونه هم مطلب د چې شامل دي نو دینه پته لګي چې زموږ مجبور سورانی صاحب په فانی حواله هم مطلب د چې یو باخبره او یو استاد شاعر حیثیت لري خو کسومره پوره چې د دوی د شاعرۍ موضوعات دي چې د دوی مطلب چې دوی شاعرۍ ته یو ځانګړی مقام او مطلب چې ځای ځایګای چې کوم د ټاکی نو په دغه کښې رومانس یعنی د مینې محبت یا د حسن او د عشق سره تړلې شاعري هم موجوده ده او دغه شاعري چې کومه ده د دوی وراره متی الله قریشي صاحب چې دا یو بل مطلب ده چې یو د دوی د کورنۍ غړی شاعر ده وایم چې دا د مینې او محبت شاعري په روایت کښې قریشي صاحب ته رسېدلې ده نو مقصد مې دا دی چې د دوی په شاعري کښې ډېره بهترینه مطلب ده چې د ځوانو جذبو د ځوانو احساساتو مطلب چې ترجمانی او عکاسی په دغه کښې شوې ده. لکه یو شعر دا ده چې بیا د آینه سره خبرې شروع کړې بیا به ای مجبوره د غزل مواد پیدا شي نو دا قسمه شعرونه چې سړی کله وای د ځان سره نو بالکل فکر نشي کوی داسې ویلی نشي چې دا خو د یو د عالم مذهبي کټر یا مطلب ده چې سخت عالم سړی د قلم پیداوار کېدای شي. دې سره سره د مذهبي چې کوم احساسات دي مذهبي چې کوم جذبات دي یا مذهبي فکر چې دا دا هم مجبور سورانی صاحب سره د دوی په شاعرۍ کښې دا ډېر زیات ده. د دې ثبوت دا دی چې د دوی د یو کتاب نوم چې کوم د عقیدت ګلونه دا خو بالکل د حضور علیه السلام ته د عقیدت پیرزونې په دغه کښې وړاندې کړي دي خو دې سره سره د تصوف او فلسفې مطلب چې امیزش هم د دوی په چې کوم پیور رومانی شاعري ده په دغه کښې هغه شکل کښې موجوده ده لکه تا چې کومه مطلب ده چې د متی الله قریشي صاحب شاعري کښې کومه ده په هغې کښې موجوده ده. دې سره سره د دوی د شاعرۍ یو محور یا مطلب چې مرکزی حیثیت چې ورته حاصل ده هغه دا ده چې دلته د وطن مینه هم مطلب چې موجوده ده. دا سو داسې خصوصیتونه دي چې د دوی شاعري یو خو استادانه مقام ته رسوي او دوی په خپلو همزولیو شاعرانو کښې مطلب چې د لرې ځینه دوره یا مطلب چې موږ ته په نظر راځي او موږ ته برېشي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړه آواز وطن آواز می اوره کنا را کړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړه آواز وطن آواز می اوره کنا را کړه آواز وطن
لکا شبنم را واخلا خود بنو پسکو د گلغی گین می لکا شبنم را واخلا لکا شبنم را واخلا خود بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا اخلی بے اجاز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندرا تاسو اوریدا اس بیا د مجبور سورانی په حق لخ پل راپور ته دوام ورکو دا مجبور سورانی دا کتابونو په حق لا سکندر خان سکندر مشال رډیو ته ویل
مجبور سورانی په کال 1967 کې وړمبه کتاب د تاریخ پاک یوسو پانه ولیک دویم کتاب یې د بنو ادب وړمبه جلد کال 1971 دی د بنو ادب دویم جلد کال 2010 د دریم حصہ ده زلف او رخسار اڑمبئی شیری ٹولگائے پکال 1975 کے چاپ شوئے دا دا اسلام معاشی نظام نصر دا پکال 1978 کے چاپ شوئے دے دا عقیدت گلونا دا دا موصف ناتیا مجموعہ کلام پکال 1999 کے چاپ شوئے دا رنا لار دا تنقیدی بحث تے دا پا 2003 کے چاپ شوئے دے او اتم کتابی چی دے دا دسپرلی دنا دوائیما شیری ٹولگا دا چې په کال 2007 کې چاپ شوې ده نمر په ګوتا نه پټیږي غزلونه نظمونه او ادبی او دینی مقالې دا کتاب د موصوف وی صبغت الله عزیز د د مرګ نه پس کال 2019 یعنی 2017 کې چاپ کړی دی او ناچاپ آثار یې هم شته ناچاپ آثار یې دادی د اشتراکیت یوسو زلن عکسونه دا حضرت مولانا عبدالحق سوانح حیات خطونه په خطونه مشتمل کتاب دا هم نچاپ دی پښتو ادب پلانډی کې دا هم نچاپ اثر دی
ډاکټر یوسف جذاب د مجبور سورانی سره د خپل ملاقاتونو او د خغه د شخصیت پر خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
سکندر خان خټک صاحب یو کتاب لیکلای د ادبی اتلان نو دوی باندې یو آرټیکل لیکلای نو دوی ته نوم ورکړی چې عالم شاعر دی عالم شاعر سره وکی زه خو ورنه کشر وم دومره کشر وم لکه د دوی د زوی په حیثیت سره لکه دوی مخې ته ناست نو یو دوه ملاقاتونه مې چې زه کله لا جرمنی ته نوم تله د خپل لوړې زده کړې چې دی د هغې په سلسله کښې مې 12 قدم نه وایي شای زما خوشقسمتي ده چې زه د دوی مدرسه د دوی چاغو جماعت ته ورغلی وم. سو ملاقاتونه مې ورسره شوي دي. د یو عالم شاعر نه هم دغه توقع کېدای شي چې دا یو دروند رښتونی پښتون وي. دا سړی چې څرنګه په خولیا باندې کړه کتی چې څرنګه و بارش او سپینه ژیره او اوچت کامت سپین رخسار دا چې څرنګه په ظاهري شکل او صورت کښلی و داسې هم په باطنی احواله هم مضبوط محسوسېده. همیشه به چې یوه مسکا غوندې یوه نری خندا به په خوله باندې په مخ باندې موجوده وه او میلمنو ته به مطلب چې هرکلی ویو. زه خو د ژوند د دوی آخري مراحل چې کوم دي دې کې مطلب د ته چې د 2000 نه 2000 لسم پورې دې وخت چې ما ورسره سو ملاقاتونه شوي دي دا د دوی یو قسم هغه تصوف اصطلاحات که موږ راواخلو شاعرانه حیثیت سره خبره کوم شاعرانه قبض چې کوم دی د هغې دوره وه. خو بیا هم یو اوږده ناسته پاسته یې د شاعرانو سره کړی وه. دې سره سره یې پلټ د ډېرو کتابونو مصنفو مطلب ده چې لیکونکی پاتې شوی و. نو دا شیونه که دوی په دې حواله پرې ایښي هم وو خو بیا یې هم داسې نه دي کړي چې چېرته یې په ټنډه باندې چا ته ګونځه راغلې ده یا یې په ټنډه باندې څه داسې مطلب ده چې لکیرې یا لیکې چې کومې دي هغه څه مطلب ده چې جوتې شوې دي چې په هغې نه سړی دا وپمی یار دا خو زما پر اتک باندې دا سړی لږ خوشاله نه دی. نه داسې بالکل نه وه. ډېر مطلب ده چې خنده پیشانه او ډېر مطلب ده چې ویلکمینګ غوندې سړی و. دا یوه د دوی د شخصیت خوبي وه چې انکرج کول او حوصله افزایي یې کوله. نو موږ چېرته په دې وخت کښې به څه کم لیکونه مخې ته راغلي وي خو دوی باندې به یې دومره ونازولو دومره به مطلب ده چې ډاډګرنه او دومره صفت او تعریف به یې وکړو چې موږ به هم ځان ته دا خیال راغی چې دا خو زه هم لکه چې په پښتو ادب کې څه کار کوم. نو یو خو دغه درېیمه خبره دغه ده چې د پښتونوالۍ په ټولو صفتونو متصف انسان و. چوک جومات حجره نو دا مطلب ده چې یو ځای ساتلی و. دسترخوان یې چې کوم و دسترخوان هغه ډېر ویډ ډېر ستر ډېر پراخ و. په هغې باندې به مطلب ده چې د څه وخت به و هغه به مطلب ده چې تا ته راوبسل او مطلب ده چې د میلمه قدر به یې کولو او د مېلمستیا چې کومې تقاضې وې هغه به یې پوره کولو. دا د دوی د شخصیت ډېر خواږه و. کله به د دوی نه رخصاتېدلې شاید د دوی مذهبي مطلب ده چې مزاج به و یا به مطلب ده چې ادبي تقدس دې ځای ته رسولی و د عقیدت مینې د ادب سره دې ځای ته رسولی و چې بیا به دای د حجرې نه بهر در سره سړک پورې راووته او ته به یې دومره په مینه رخصت کړې دومره خواږه به یې در کړل چې سړی به ورته حیریان شو. دې سره سره تذکره لیکونکی و او دا کسان چې د څوک د بنو ادب چې کوم تاریخ مطلب ده چې لیکي هغه وایي چې دومره د بنو ادب دوه شخصیتونه وو. نو اگر چې په ادبي حواله هغه دومره ستر شاید نه وي خو په مطلب ده چې په عقیدت کښې په مینه کښې په احترام کښې په عزت کښې هغه ډېر درنه وو. هغه د بنو دوه شخصیتونه دي شاید چې دا ریکارډ وي او دې ځای ته څوک نه ورسي. هغه کې یو مستر جمال وو او بل د دې مطلب ده چې یو دا ثانی وو یو دا مطلب ده چې د په پلونو باندې تک کوونکی وو. هغه څوک وو؟ هغه زموږ دا ارواښاد دا ستر مشر مجبور سورانی صاحب وو چې د بنو خاوره به یې تل پته لا یاد لري.
د مجبور سورانی په شاعرۍ د شوی کار په حق له د مشال رادیو پښتنه شاکر جان داسې ځواب کړه.
مولانا عبیدالله مجبور سورانی صاحب چې کله وفات شو دا په 29 اگست په 2014 یعنی 2014 کې د جمعې په ورځ دغه رحلت شوی و. نو هغې نه پس چې دا بیا څه موده پس ډاکټر نگاه حسین صاحب چې دی هغه دغه په پوره شاعرۍ چې هغه څونه کتابونه دي د هغې تنقیدي او تحقیقي جاج واخیستو او هغې باندې کتاب مرتب کو مجبور سورانی د خپل فن په آینه کې. نو بیا دا چې دا کلندر پښتو ادبي جرګه بډبیره پېښور نه په سوري لاندې چاپ شو او دا هم ډېر ګټور کتاب دی او ډاکټر نگاه حسین نگاه صاحب چې دا خپل سنه صلاحیتونه هغه پکې صرف کړي دي دا کتاب چې دی دا هم ډېر ذهین کتاب دی. نو په کار ده چې دا هم ولوستی شي. نو دا عبیدالله سورانی صاحب چې سنه شاعري ده نو د هغې په زیرو به باندې به خلک پوه شي.
مجبور سورانی په کال 2014 کې د اگست په 9 نیټه په حق ورسېدو او په سبا یعنی 3 اگست په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال مرکا
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبه، بشری حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې د مشال مرکه
نتور پورت شین سر پوینو رنگشی چیا نتور پورت شین سر پوینو رنگشی بادارا بادار دغ جنگ دد وطن اخیر جنگشی بادار دغ جنگ دد وطن اخیر جنگشی نتور پورت شین سر پاوین رنگشی چیا ترسو بگوی پکنی کنی گزدا لالو نشیو بوٹی بلا ونشی بادارا